پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا ستی رادیو پری خبرونه کی مو هر کله کوم د افغانستان ولسی جرګې کانګرس تلی کاست ولې د دې لیکل جزئیات مو وړاندې په خبرونه کې خبرو ګڼ افغانان په اختر کې اوربند خوش دي خو هیلې پراخې دي
صدا دایمي اوربند ګرځي وړو خو
د پکتیا په دریو ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې د زده کړو زمینه برابر کړې
د کوونکي چې په کلنۍ عمر پورې کړه یا هلته د وناس مکاتب نشته کولای شي چې هغه استفاده تر وکړي
پروزګان کې وشکالي غنم تشکلي
په خو به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې موږ اته ورځ لم نسو بوي غم په وار
او د زهر کاروان په خبرونه کې
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کې په موږ اندازه باندې په سرالو کې څه څه اضافه کیږي
تر هر څه مخکې خبرونه
پایل کې د تو مهمو خبرونو سر لیکونه د ننګرهار په شهزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی خلکو ته مرګ جوړ لاړولې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه سخته شوې اروپایي ټولنه به خپل وګړو ته تریوي میاشتې پورې د کووید 19 سندونه صادر کړي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي په دغه لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې که ورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کیدای شي په دغه لیک کې لس مهم موارد یاد شوي دي د بېلګې په توګه له افغان ځواکونو مالي ملاتړ د نجونو ښځو او که له حقونو دفاع د افغان هوایی ځواک سره تلپاتې مرسته پر طالبانو فشار او د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو همکاري مهم موارد دي په دغه لیک د امریکا له کانګرس څخه د مرستې غوښتنه داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی دی ټاکل شوی چې ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د سپتمبر 3 له افغانستان ووځي د ننګرهار په شهزاد ولسوالۍ کې چاودنې ولسی وګړو ته مرګ ژوب لاړولې د ننګرهار د امنیې قمندانۍ وایانت فرید خان ازادي راډیو ته د دغې پېښې د څرنګوالي او وخت مرګ ژوب لپاره وویل
نن شاوخوا شپږ بجې د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د توتو په سیمه کې په یوه واردا سراچه ډوله موټر باندې د سرنګ د غاړې مې چاودنه کړې ده چې په دې کې متاسفانه درې تنه زخمیان دي او دوه تنه نور ملکي کسان شهیدان دي
خو د ازادي راډیو خبریال د ځایي اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه چاودنې کې څلور تنه وژل شوي دي وژل شوي او ټپیان ټول ولسی وګړي بلل شوي تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یو کومې ډلې نه دی اخیستی د 211 پامیر قلو اردو وایي د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخې حملې په شاتم بولي او دغې ډلې ته یې مرګ ژوبله اړولې ده دغې قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې له دوو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو چې دې ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو په رسېدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شا وتنبول شول د قلو اردو په وینا په دغو عملیاتو کې طالبانو مرګ ژوبله رسیدلی خو دقیق شمیرې نه دی ښودلی خو دفاع وزارت بیا د دغو عملیاتو په اړه نن په خپره کړې خبر پاڼه کې د څلورو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده د پامیر قلو اردو د خبر پاڼې له مخې د دغو عملیاتو په نتیجه کې ایمان صاحب ولسوالۍ او دې ولسوالۍ ته غځېدلې لویې لاره له طالبانو پاکه شوې او هم هغه پل چې طالبانو نړیولی و د خلکو په مرسته بېرته ترمیم شوی دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان پوځ دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شوه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل په غزه کې نن سهار وختي روغتیایي چارواکو وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې 140 ځایونه په نښه کړي او په خبره کابو شل سخت دریځ وسله والې وژلي دي له غزې د حماس جهادي ډلې لخوا د اسرائیل پر تل ابیب او نورو ښارونو سلګونو توغندي او توغول شول او د دغو اسرائیلي ښارونو د شپې فضا هم د توغندیو لمبو روښانه کړې وه د توغندیو په دغو بریدونو کې اووه اسرائیلان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي دا له 2014 کال راهیسې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تر ټولو توده جګړه بلل شوې ده اروپایي ټولنه هیله منه ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبې کې د تفریح لپاره له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي. د دغه سند لپاره هغو هیوادونو چې تر ډیره د توریزم پر صنعت متکي فشارونه زیات کړي وو ترڅو وکولی شي هغه مقررات لغوه کړي چې له مخې پر سفرونو محدودیت لګول شوی. دغه تصدیق پاڼې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي، مخکې له دې اوبه رغېدلې وي، او یا یې هم د کورونا معاینه منفي وي. د اروپایي کمیسیون مرستیال ماروس سفچوویچ پرون د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وویل دا کار اتباعو ته یو لومړیتوب دی او د اوړي له رخصتیو مخکې به یې پیل کړي.
ل نوریاس نوری څخه په مننه چې خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د افغانستان د ولسی جرګې د هغه لیک پاړه جزئیات درکو چې د امریکا کانګرس ته استول لري، یو مهم خبر راخلو. خبر لرو چې مولا عبدالمنان نیازی د سیشن بی په ماشام په هرات ولایت کې په یو وسلواله نشته کې ټپي شوی دی. عبدالمنان نیازی د طالبانو د مولا رسول د ډلې مرستیال دی. د مولا رسول په مشهید طالبانو دغه ډله په 2015 میلادي کال کې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر ترمنې ورسته رامنځته شو. د شاغل نیازی د ټپی کېدو د پیښې په اړه جزئیات ل خپل خبريال څخه اخلو. بله
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، شام روز گذشته بنا به گفته مسئولان در ولایت هرات، مسئولان محلی، آقای نیازی به کمین افراد مسلح ناشناس قرار گرفته در منطقه مرز میان ولسوالی گذره و ولسوالی ادرسکن ولایت هرات، که تا ساعت قبل مقامات امنیتی در قسمت صحبت نکردن، اما دقایق قبل والی ولایت هرات آقای عبدالوحید کتالی به خبرنگاران گفت که آقای نیازی زخم برداشته و در این حادثه 3 تن از همکارایش کشته شدن و 2 تن دیگر زخمی شدن. آقای کتالی گفت اکنون آقای نیازی در شفاخانه حوزوی ولایت هرات تحت درمان دکتران قرار دارد.
دیشب بعد از ساعت 10 شب در یک از ولسوالی های جنوبی هرات مولا عبدالمنان نیازی از نوعی سر زخمی میشه و 3 تن از افراد از او جان خود از دست میدن. بخیر باشن، این خبر فعلا تاییده و مولا منان نیازی زخمی هست و تحت تداوی قرار داره.
اما برخی دیگر از مسئولان محلی در ولایت هرات ادعای دیگر را مطرح میکنند، با وجود که آقای قبطالی گفت که به کسی خورده میگم این اعتماد وجود داره که در میان افراد خود آقای نیازی در این رویداد کدام مشکل ایجاد شده و سبب این رویداد شده. و در کنار از این دکتران در شفاخانه حوزوی هرات میگن که چشم آقای نیازی صدمه شدیدی دیده و این احتمال هم وجود داره که آقای نیازی برای تداوی بیشتر به کابل پایتخت افغانستان انتقال داده بشه.
مننه. و موردل چه د مولا رسول په مشهید طالبانو د ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی په هرات کې د سیشن بی په ماشام ټپی شوه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د امریکا کانګرس ته په لیک کې پر ځینو موضوعاتو ټینګار کړی دی چې د دوی په وینا کې ورته پام وشي د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولای شي. دا لیک د ولسی جرګې د دفاعي ښځو، بشري حقونو او د مدني ټولنو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا لخوا لیکل شوی چې 10 مادې لري. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې دوو کمیسیونونو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا د متحده ایالاتو کانګرس ته یو لیک لیږلې. په دې لیک کې له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د راتلونکي وضعیت په اړه اندېښنې ذکر شوي او تر خواهی په لسو مادو کې یو شمېر موارد یاد شوي که امریکا ورته پام وکړي افغانستان کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې ساتل کېدای شي او په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کولی شي. په لیک کې د افغان ځواکونو یادونه شوي چې د یو پوځي قوت په توګه مطرح دي او نشي کېدای چې د جګړې په ډګر کې په اسانۍ ماتې وخوري. تغشان د دې ځواکونو د مالی ملاتړ په اړه افغان حکومت سره د امریکا د مرستو دوام مهم بلل شوی چې د دوام په پایله کې د تیرو 60 کلونو لاسته راوړنې خوندي کېدای شي. په لیک کې د سولې له بهیر بشپړ ملاتړ شوی، خو د سولې د هوکړې پر مهال د نجونو، ښځو او لږکیو پر سر معامله د نه منلو وړ بلل شوی، او تر خوا یې د سولې له هر ډول هوکړې وروسته د واک د ویش پر مهال د ښځو لپاره د عادلانه ونډې غوښتنه شوې. د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مشر او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات ډیموکراتیک شورا غړی میر حیدر افضلی ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوالې ټولنې او امریکا غوښتي چې د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د طالبانو د شرایطو د منلو سره پر دې ډلې اوربند او د تاوتریخوالي پای ومني. د وای په دې برخه کې باید پر طالبانو د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا لخوا ډېر فشار راوړل شي څو دا ډله د سولې خبرو میز ته حاضر شي او د خبرې دوام
وکړي.
د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسي جرګې په وړاندیزونو کې د جګړې پر مهال افغان ځواکونو سره د امریکایي هوایي ځواکونو ملاتړ مهم بلل شوی او د دوام غوښتنه یې شوې. د دې ترخوا د افغان هوایي ځواک تجهیز او تمویل ته اشاره شوې، خو په دې برخه کې د بهرنیو قراردادیانو د کار دوام اغېزمن بلل شوی او خبرداری ورکړل شوی که د دې قراردادیانو کار پای ته ورسیږي افغان هوایي ځواک به له سخت وضعیت سره مخ شي. ولسی جرګې همدا ډول د افغان جونو لپاره د زده کړو په برخه کې له مالي مرستې سربیره دوی ته د بروسیو ورکړه او هغه قراردادیانو ته چې له امریکایانو سره یې په افغانستان کې دنده مخته وړي د ځانګړو ویزو د ورکولو غوښتنه کړي. د امریکا له کانګرس د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنې داسې مهال مطرح کیږي چې پینټاګان وایي له دې هېواد د عسکرو د ویستو بهیر 2 سلنه بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې که څه هم د امنیتي ملاحظاتو له کبله له افغانستان د وتلیو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو زیاتوي له 1300 زیات هغه ډول تجهیزات چې باید له منځه یوړل شي لوجستیکي برخې ته سپارل شوي او همدا ډول یو پوځي مرکز رسمن افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی.
سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ ده. طالبانو د اختر په دروي ورځو کې مشروط اوربند اعلان کړی، داسې چې د دوی کسان به د حکومت تر واک لاندې سیمو ته نسي او حکومتي کسان که د دوی سیمو ته ورغلل نسي به. حکومت هم دا اوربند منلی، خلک وایي اوربند تمدید شي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان سره ځینې کابل ښاریان دغه اقدام ستایي، خو په هیواد کې دایمي اوربند غواړي. دوی هیله ښایي چې د اختر شپې ورځې په امن کې تیر شي. محمد عمر احمدزی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې اوس درې ورځې د اوربند اعلان سو دي، ته موږ ډیر خوشاله یو. په زمونږ دي کې مونږ خوښ ده او د مونږ د اختر خوشاله یو هم په دې کې ډیر نور هم ډیر سي دي. افغانستان د ټول ملت خوشاله وړ ډیر سي صدا د ایمي اوربند وګرځید وړ خووي.
یوازې محمد عمر نه بلکې ډېرې کابل خاریان د دایمي اوربند د جنگ د ودرېدو او دایمي سولې غوښتن کې دي. د کابل بل وسیدونکو اجمل بخت وایي هیله مند دی دایمي سولې او امنیت ټینګ شي چې خلک په آزاد توګه وګرځي.
او اخته د خوشاله الحمدلله میو شانه مخیسه ټول چې نه باید وخت به تاسو بس ساتي عمومیت بسوسی ساته ساته تاسو بسوسی زه خپل پکتیا وسیدونکو ولایت نظامت ول نه خبر وطن د خبر ولایتو ته بلارسي.
اختر ته دغه تیاری د نامنې او د اندېښنو ترڅنګ د کرونا د پراخېدو له اندېښنې سره هم مل دی. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې په دې ورځو کې یو بل کره لتګ راتګ ډاډه وکړي او روغتۍ سپارښتنې هم جدي ونیسي. طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړی او له خپلو غړو یې غوښتي چې نه د دولت تر ولکې لاندې سیمو ته لاړ شي او نه افغان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ورشي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اختر د درې ورځو لپاره بشپړ تدابیر نیولی دي.
نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی خود بر دفاع از مردم و تامین امنیت روزهای عید دارند.
د افغانستان امنیتی ځواکونه د خلکو د امنیت د تامین او د اختر د ورځو لپاره بشپړ چمتووالی لري. هیڅ اندیښنه نشته. پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو په ټول هیواد کې امنیتی تدابیر نیولې دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند په غبرګون کې امنیتی ځواکونه ته سپارښتنه کړې چې اعلان شوی اوربند مراعت کړي. جمهوری ریاست په اعلامیه کې لیکلي چې د دولت او خلکو ټینګار پر رښتینی او دایمي اوربند دی. په 1390 او 1399 کلونو کې هم د اختر په ورځو کې اوربند شوی و چې خلکو او دولت یې هرکلی وکړ او د دایمي اوربند غوښتونکي شول، خو طالبانو د دایمي اوربند غوښتنې ته غاړه نه ده ایښې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په روزګان کې وچکالي د کروندګرو فصلونه سخت ځپلی دي، خو دمګړی اقتصادي خبرونه
د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې لچین سره د نخلون کلارې رغنیز چاري 15% پرمختګ کړی او نور کارونه هم په چټکۍ سره روان دي. دغه وزارت وایي احمد خلیل امید نن ازادي رادیو ته وویل چې دا جغلی سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بدخشان ولایت د پامیر له بزهای ګلبن خور لسمی پیل او د واخان ولسوالۍ تر پایه پورې چې کابو د چین سرحدي نقطې ته رسیږي غځېدلی. نوموړی زیاتوي دا جغل به د اسفلټ سړک لپاره بنسټ جوړ سي چې پرمټ به افغانستان او د چین هیوادونو سره ونښلول سي. مسؤولین وایي چې د څه باندې 3.9 میلیونه افغانیو په ارزښت د دې سړک د جوړولو لپاره د ټولګټو وزارت لخوا د 22 سیمیزو شوراګانو سره تړون سوی چې مالي لګښت یې له ملي بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال د هیواد د ګمرکونو هوایي ډګرونو او بندرونو کې د څارویو د ناروغۍ د تشخیص 18 لابراتوارونه جوړیږي. د دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لابراتوارونه به د عامې روغتیا وزارت او کابل ښاروالۍ په مرسته جوړ او په عصري توګه به سنبال سي. نوموړی زیاتوي د دغو لابراتوارونو د جوړېدو موخه هیواد ته د واردونکو څارویو د بېلابېلو ناروغیو سمه څېړنه او پر وخت مخنیوی دی تر څو له دې لارې د ناروغیو او آفتونو سمه پېژندنه او پر وخت مخنیوی وسي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې افغانستان ته په قاچاقي ډول د حیواناتو بې کیفیته دواګانې راتلې چې د مالدارانو په وینا نه یوازې د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته نه کوله بلکې د څارویو د مړینې لامل هم کېده. او د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغان یو بی یو ډالر واوی افغانۍ 15 پله یو یورو 2.90 افغانۍ اتیا پله یو پاونډ 1.6 افغانۍ اتیا پله یو سعودي ریال 0.50 50 پله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 45 پله زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ یو زر پاکستانی روپۍ 4.95 افغانۍ.
مخکې تر دې چې د افغانستان نور موضوعاتو ته مخه کړو یو نړیواله مسله راخلو. تاکل شوې ده نن د امریکا د متحده ایالاتونو په استازو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي د ریپابلیکن ګوند له مشرتابه د کانګرس غړي لیز چینی د لری کولو لپاره رای ورکړي. ویل کیږي د کانګرس د غړو دا اقدام پر جمهوریت غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ اغیز دی. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا په استازو جرګه کې لوایومینګ ایالت څخه د جمهورې غوښتونکو ګوند استازي او د پخوانی مرستيال ولسمشر ډیک چینی لور لیز چینی په ښکاره د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ مخالفت کړی وو چې ګواکې د قانون واکمنۍ او د جمهورې غوښتونکو ګوند اصول ته تهدید دی. دی همدارز ویلی وو چې ټرمپ په نومبر میاشت کې د انتخاباتو بایللو وروسته د رایو د درغلي په اړه درواغ ویلي او د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ غنی ګونی جوړولو ته خپل پلویان هڅولي وو. ویل کیږي چې د جمهور غشتونکو ګوند له مشرتابه د دې د لری کولو لپاره رای به هغه محل ورکړل چې د استازو جرګې 212 جمهور غشتونکو غړي تر تړلو دروازو شاته سره وميني. دا اقدام پر جمهور غشتونکو ګوند د ټرمپ نفوذ ګڼل کیږي. د دوه غړایو په درشل کې میرمن چینی په استازو جرګه کې په خپل دفاع کې وینا وکړه خو ډیری جمهور غشتونکو استازي حاضر نه وو. یو ویل چې پاته کېدل یا دروغ لپاره ما غرزول دروغجن نور هم زړه ورکوي. زب چپ پاتنه سم کله چې نور زموج غوند پر داسې لار بیاي چې د قانون واک له پامه غورځوي او زموج له پخوانی ولسمشر سره یو ځای کیږي چې دیموکراسي ته زیان واړوي. په استازو جرګه کې د کالیفورنیا د جمهور غشتونکو استازي کیوین مکارتي د میرمن چینی د لری کول غشتنه کړې و. د ویلي چې د دغه غوند یو مټی ساتلو لپاره دا اقدام مهم دی او پر ترامپ د انتقاد په خاطر میرمن چینی ته سزا نه ورکول کیږي. د لیس چینی د ځایناستي په توګه ترامپ او دوه نور جمهور غشتونکو ل نیویارک څخه د کانګرس غړي الیس استيفانیک ملاتړ کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه په ځانګړې توګه غنم اخیستمن کړی دي. کروندګر د خپلو کروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخامخ دي او ګڼ کروندګر وایي چې وچکالی په کروندو کې شنه غنم وچ کړی دي او بیا د وچېدو له ګواښ سره دا غنم مخامخ دي. په دې اړه راپور
په اورزګان کې د کال په پیل کې د اوبو نشټوالي بزګران اندیشمن کړي او د ځینو کروندې هم ورسره وچی سوي دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي جوړې ساګانې وچې دي. ورشتونه نسته چې ور سره ساش کال لکروندو د حاصل تر لاسکولو نه هلی سوی دی
په خو به مشکل زم ورځ سره مورز بول وسه مړه ته مورز لم نسو
دا یو ډیر شکل نه لجان دی د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اډوان د نو بهار کلی وسیدونکو دی چې ساش کال په خپل لس جری بزمکه غنم کړل دی نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو غنمو په کرکیله باندې یو نیم لک افغاني مصرف کړي او لتیرو څلورو میاشتو راهیسې پالنه کول خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي نموړی ته چې وشپاړس کسیز کورنۍ ورلغاړي ده وایي نه پوهیږي چې راتلونکي کال به څنګه تیروي
خو به موږ پنځم ورځ سلرم ورځ بول وسه موږ اتم ورځ لم نسو به غم په وار چا غم ګرد ول سره د غیچ پر پر زوړه خلک وزغلی ورور نه سی وبولای کمر څه دغه سن سره ګر وطن ګر ول اس مخ مخ سوي د زما او سوي د اول دغه د دالتم کړل د دغه ځاسو ادمان میج د دغه ځاس پاریو دغه نه خوړی پک شه د درو اچه من غن ما شش کار پنځه کې کې پښیلې دي دغه نه ویار لرم یو نیم لک روپۍ مخپل د جواب مصرف ورته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چمش پر شندلې دی وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا مش کړی دی دا که مرته مصرف را جوړ کې خوشاله شکنې مرته بالا تباسل
دا فداسیال کې د چې د خړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې افغانستان د نړۍ په غدري هیوادونو کې شمیرلې چې د خړو لکم سره مخ دی د شبکې په خپل یو تازه راپور کې لیکلي دي چې نامنی د کورونا وایروس خپرېدل او طبي پیشي د خړو د خوندیتوب لاملونه دي خدای وازی علی جان نه دی چې غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي او خپل راتلونکي ته اندېښمن دي بلکې د دغه ولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالۍ له یو شدید د ګواښ سره مخ دي د دغه ولایت د دیهیاک سیمې یو بل بزګر څلرویشت کلن حمید الله هم د هغه بزګرانو څخه دی چې ټول غنمې د اوبو د نشټوالي لامل وچسوي دي محمد الله ازادي راډیو ته ویل چې له خپل سیمې څخه د جګړو له امله بې ځای سوی او دغه څوارلس جریبه غنمې په بزګري کرلي دي
کوم غنم خو نو دغه وینه چې پر مخپله وچې جبر شپه مې رسغلا کې غم پر دغه حال باندې موږ بر شپه دلته نازونه په دغه شپه ډیر باد وو په دغه کې شنو سلو چې د مېان دلته مقصد خلک رزغلا کې نه سار شرک شنو سور مې نو وړو او غنم جو وچ سوي جاو دا غنم جو تورتو غرا وچ کلاک چې پنځلسم ورځ نه شلم شپلن وبتنه ورسېش دا یو پلیت خواري خونو خواري هغه خواري د وروره تا تخفل درمن میج مصرفونه درمن میج د ټکټری به درمن میج ارمز د 10 خواري د ونه کر حساب دی دا تم یلی خونو ډیر یلی درلوده خدای دې په سر نه ورسېد لږ یلی او تم
خو په ورزګان ولایت کې وچکالی نه یوازې بزګران ځپلی بلکې د ترنکوټ شار هټیوالي هم له ننګونو سره مخ کړي دي دغه شار یو شمیر دکاندارانو ازادي راډیو ته ویل کله چې سش کال بزګران د اوبو د کموالي سره مخ دي د دوی کاروبار هم ورسره ځای پسوي دي ځکه ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس د 29% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورښتونو نشټوالي اندېښمن کړي دي د یادی ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال تر دې وخت پورې په ورزګان ولایت کې 200 ملي متر باران شوی وو خو سش کال تر دا مهال پورې یوازې 18 ملي متر باران شوی دی خیری وایي چې وچکالی په ورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې دا بیا خصوصا په ورزګان ولایت کې دا دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی د مخ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی مونږ به هغه معلومات ورکړو
د ورزګان د کرنې او مالداری رئیس وای په دغه ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي پر کروندګرو سربیره ورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي دي دوی وای کله چې بارانونه کم وي سړځایونه نشنه کیږي او دوی خپل څاروي ته کافي خواړه نسی برابرولی د ورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دی د زینو لند مهال پروژو په عملي کولو سره د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دی په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د مځکې پر سر او تر مځکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي د وچکالی د اندېښنې پر داسې مهال مطرح کېږي چې افغانستان اوس د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره مخ دی، او په ځینو ولایتونو کې سیلابونو هم خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جګړې روانې دي، او احتمال لري چې د بې ځای سو او ارسو شمیر تر دې نور هم زیات سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روزګان کې وچکالی د کروندګرو فصلونه ګواښي. بل لور ته د افغانستان په شمال کې وچکالی سږ کال په بلخ کې د راپورونو له مخې څه باندې 90% زراعتي کښتونه زیانمن کړي دي. بزګر او کروندګر وایي چې د وچکالی له کبله کرنیز حاصلات له منځه تللي او له مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په راپور کې.
په بلخ کې یو شمیر کروندګر وایي چې په تیر ژمي کې شدید یخنۍ او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه ورښت دوی زیانمن کړي دي. د روان کال وچکالی تر ټولو زیات د للمي ځمکو کروندو ته زیان اړولی.
غندم کشت میکنین، جو کشت میکنین،
کنجید کشت، غنم موربش او کنزلی مو کرلی، کله کله مو خټکی هم کرل. خوسه کال وچکالی شو او هر څی لمنځه یوړل، هیڅ ندی را پاتی او وچکالی زیانمن کړو.
دا او وڅلوحت کلن محمد صادق دی چې د بلخ په شولګری ولسوالۍ کې د للمین ځکو کاروندګر دی. د یو له هغه سلګونو بزګرانو دی چې په دغه ولایت کې د روان کال له وچکالی زیانمن شوی. محمد صادق وایي چې د باران نه ورښت او د 1909 نیویم کال د هوت میاشتې په پای کې زیات یخنۍ سخت کال د بلخ د بزګرانو او کروندګرو حاصل لمنځه وړی، او اوس دوی له مالی ستونزو سره مخ شوي. محمد صادق هم په دې هیله چې ښه حاصل به ترلاسه کړي په خپله ټوله څلور ویشت جریبه للمي ځمکه کې غنم او وربشې کرلې وي. خوس د باران د نه ورښت او د ځمکې د رطوبت د کچې د ټیټوالي په خاطر ټوله کرونده وچه شوې. دی وایي چې هر کال یې له خپلې ځمکې 30,000 تر 30,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول، خو سږ کال د کښت لپاره د غلجاتو تخم هم پرې تاوان شوی. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ اداره وایي چې دغه ولایت کې څه باندې 160,000 هکتاره ځمکه د کروندې لپاره مساعده ده. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې روان کال دغه ځمکه 90% د وچکالۍ له امله زیانمنه شوې ده. د یادې ادارې مرستیال زبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې د غوزمکو کې غالباً غلجات او حبوبات کرل کېدل.
موږ تقریبا د کال 160 یا هم له هغې څخه کم او یا زیاته ځمکه د کښت وړ لرو. په دغو ځمکو کې اکثرا حبوبات، غلجات او خټکي کرل کېږي، خو سږ کال وچکالۍ وځپل.
ښاغلی زوبین وایي چې د غنمو، وربشو او کنځلو حلاوه په دهدادي، خلم، بلخ، چهاربولک، چمتال، شولګره او نهرشایي ولسوالیو کې د وچکالۍ له امله د میوې د باغونو حاصلات هم له منځه تللي.
سږ کال په بلخ ولایت کې په جوزجان او سمنګان ولایتونو کې به شفتالو، آلو او ژیړالو نه لرو.
د بلخ د کرهنې ادارې ویلي چې د روان کال وچکالۍ د للمي ځمکو تر څنګ د خړوب ځمکو 80% حاصل هم له منځه وړی. کروندګر وایي سره له دې چې وچکالۍ ځپلي، خو د بلخ ځایي حکومت تر دمه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. دوی په دې باور دي چې سږ کال به د کورني حاصلاتو د نشتون په دلیل په مزار شریف کې د میوې، حبوباتو او غلجاتو بیه څو برابره لوړ شي.
په بلخ کې وچکالۍ ټویټر یو نوی آپشن ټیپ جار معرفي کړی دی. ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه د نوی آپشن نومیږي، او په دې لارې څوک کولی شي چې خلک یو بل ته ډالۍ واستوي. تفصیل په دې راپور کې.
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټیپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښ شوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډروید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځشنبې له ورځې راهیسې دا نوی آپشن کارولی سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي، خپله د ټویټر کمپنۍ څه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي، ژورنالستان، کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټیپ جار یا د ډالیو کڅوړه خپلو پروفایلونو سره وتړي او همداراز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځشنبې پر ورځ په خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټیپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یوه اسانه لاره ده څو د هغه نه باورېدونکي ژغونو ملاتړ وسي چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. دې کمپنی زیاته کړې پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډولو او تر لاسه کولو لپاره د نوې لارو درمست کولو په چاره کې د لمرنې ګام دی. د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنی د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خواله رسنۍ کې ورزیات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټویټر د کاروونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټویټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خوني دي چیرې چې ټویټر کاروونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای شي. ټویټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
اوس هم لنډ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د بشري حقوقو او د مدني ټولنې غړو او د افغانستان امریکا د سولې او ثبات دیموکراتیک شورا د امریکا کانګرس ته په یوه استولې لیکي غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دغه لیکي پر ځینو موضوعاتو ټینګار شوی او ویل شوی چې کورته پام وشي په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پیل مخنیوی کېدای شي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې 14 ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اړول. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 نن سهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې پر سراچه ډوله موټر د سړک د غاړې مین 14 و چې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته د وژل شو کسانو شمیر څلور تنه ښودلی دی. د 2018 پامیر قلور د وایډ کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو پراخه حمله په شاتم بولی او د غډلې ته درنه مرجو بلړولې. د قلور دونن په خبره کړي خبر پانه کې ویل چې له دوه ورځې رئیس وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر یو شمیر پوسټو پراخ بریدونه پیل کړي او چې د ولسوالۍ ته د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو پر رسیدو او د طالبانو په وړاندې د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو په نتیجه کې وسلوال طالبان په شاوتم بول شول. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تیره شپه جګړه هغه مهال لا سخته شو چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې پر حماس ډلې بمباري وکړه او دغه سخت دریځ ډلې پر اسرائیل توغندي وویشتل. په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل له تیرو دوو ورځو راهیسې چې حالت کړکېچن شوی د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او نور له 200 زیات ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوز ویلی په غزه کې 140 ځایونه پنهه کړي او په خبره کابل شل سخت دریځ یې وژلی دي. اروپایي ټولنه هیله مند ده چې تر جون میاشتې پورې به د کووید 19 سند صادر کړي ترڅو د دې ټولنې د غړو هیوادونو وګړي په اسانۍ وکولی شي په سګنی دوبي کې د تفریح لپاره له یو ځای بل ځای ته ولاړ شي.
د پکتیا په دروي ولسوالیو کې پاملرنې مؤسسې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. وخت اجازه نه راکوي چې دا راپور خپور کړو. د زهرو کاروان پروګرام ته به مخه کړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د اتلی او قصي مرکز محکمو د نشه یي موادو دیرش قاچاقون کې په مجازات محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې اتلی او قصي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو دیرش قاچاقون کې چې د امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق او د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوی وو، د دریو ځخنیول بیا تر وو کال پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موهید ازادي رتو ویل له محکوم شویو قاچاقون کو سره 103 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15 کیلوګرام خیخه، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 350 لیټر ډیر شراب نیول شوې دي. پولیسو په نګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په نګرهار ولایت کې له نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالی کی 2.8 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس څاندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشي موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اتتنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر شپږو سو بوتلو ډیر شراب د قاچاق پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې په دوهم اقدام کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتله شرابو سره ونیو. د دې دوو قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په خوست ولایت کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 4.5 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د خوست امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخ کال په سلو کې 50 یا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوی دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازې باندې د کوکنارو د تشتې اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونو اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوی دي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل بیکاری دي. کار که سالای مصروف کیږي، سالای پیسې لري، سالای خراب ځایونه نکینی.
درمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلوی خلک افغاني په نشو کې راڅخه لیدي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
اوري ودرېګا په دې تور څو چیرې منډه ما هي
زسم چې د خپل ځی قاتل په غاښو سره چینه
کوم. اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخ کال هم په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخ کال بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی چې ډیره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوی دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامی عملیاتو کې د افغان نظامی ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوې و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکټاره ځمکې مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 یا کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سږ کال هم ډیری کوکنار په جنوبی او جنوبی شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو لامل له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ را ټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولې تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک کې دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډیریږي، خو هغوی نسي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه‌یي مواد پر سترګو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش مې سره وړي. څوک چې دا مواد استعمالي فکر کوي چې په سترګو کې چه ګرځي، لکه خاورې په سترګو پرتی وي، شګه شګه کېږي په سترګو کې، سوروالې مې سره وړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې. سیدا کله سترګو ته داخل سي د خپل سترګو جذبي یا د وینې په واسطه بنې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کې یا غلطه ورځي، نو دلته دیت خرابېږي. د په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي، شخص پله نه پیږي، ورو ورو کمیږي بلاخره باعث ړندوالی ګرځي او هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی. دیدې خپل هغه تنه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لري چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنیږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیریدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیر بیا د زرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کیږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خدا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمیر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بل هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپل اصلي ولایتونو ته اسانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی. زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یو ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام حسن از ولایت دایکندی مدت متجم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کی چې نشه کوم. ته نشه کولو دلیل می دادی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه می نه خوښیږي. ته چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالی اغوستی وي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زله حکومت څخه غواړم چې موږ ونه زوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو متدینو په ډول د احتیاط علت بیکاری بولی او وای چی اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو وای چی د متدینو لپاره کاری فرصتونه نشته او ځینې متدین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پوري کوي.
بهرام اکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زمان اون بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدون کیم. هغه خلک چې لګوندوی هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي، خو له بل مرغه چې دوی دولت نه دی ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زمان اون میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدون کیم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې لدې لاري نور د نیمروز په بازارونو او کوچو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي د دوی ولایتونو ته راځي، خو بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤل سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو. د هغوی کورته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیه په منظم ډول چړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او لبل خوا معتادینو ته نشي مواد هم آسان او ارزانه پلاس ورزي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نشته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوي، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
و افغانستان کې د قانون کار تذکر نه دی کړی او دا کسان چې معتاد بشي یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولۍ او هلته کې شپږ میاشت ریته حرفه‌ای زده کړی بکی او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکی. چې متاسفانه 80% دی کسان هم زمینه د کار ته مساعد نکیږي او بیا مصاب بشي د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چې کسان چې معتاد کیږي بیکاری ده، چې دننه د افغانستان هم او زمینه د کار مساعد نه دی او چې بهرنی ملکونه، گاوندی ملکونه هم چیزی د دې زین سالم بزی یا د برگشت چه بکی هغه معتاد یا سلی دی چې مریض بی. عامل اصلی نبود زمینه د کار د زبانان و د پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سړی چې معتاد کیږي هغه انرژي فزیکی او رواني هغه کاهش پیدا کیږي او توانایی کاهش پیدا کیږي. د دې وجه نه هغه کارفرمایان چې دي هغه سالم کسان ګمارل کیږي. د دې وجه نه زمینه کار د معتادینو دپاره ډیر کم دي او لیک وخت کې کسان حرفه زده کړي او حدود د سلوخت کسان پیسدی به کارونه ګمارل کیږي.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل ستاسو په نظر شي ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه نه ده شوي دي. ممکن نوې قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
ځینې معتادین حرفه او مسلک هم زده ده، کېدای شي دوی نه هم استفاده وشي. ستاسو په نظر ولې دولتي او نادولتي بنسټونه دوی په کار نه ګمارلي؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی. په افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چه مریض هم بوید تا زمینه د کار مساعد بشي؟ دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چه دا کسان چه معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درس افغانی هر یو سلی چه معتاد بوید دا خرچه لري. په دې ملک چه فقر لوړ دی، د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت به وکړي چې زمینه د کار مساعد بشي، چې هغه کسان چې معتاد هم دیدی هم زمینه مساعد بشي او نور کسان چې معتاد بنوي. کار د هر افغان حق دی، باید دا حق بشری حق دی ته ورکول شي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لاتو کالو راهیسې نشه کوي. دای وای چې څلويخ لک افغاني په نشو کې جنیت للی دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
دوه نیم کال ما بس کوم تیر کړو، ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دی، سړی تنګ په ما بس کې خوده دی. وای دا یو واسه طبیعت دی، پیسم سي خوشحالي اوساده تبایس لایو د چر سم شروع کړو، اخر تاریخ له تاریخ سي پورډر سو اول به دغه سیور کولو ری سکهن ری خرڅول سي و مختص و پیسې را ما بس خپل زم سیمن سبانو راوړو محکمه ته به خلک وړو ری 3000 روپے به غوښته بس مار سر مواد او ټلیفون د تا په واز به باندې و لغو برته تسلیمال دی براوړو مدیرم پیسې غوښته کمانډان ټولیم پیسې غوښته نور بس غوت په پیسې ورکوي سړی به مې او شپږ میاشتې له ما بس راووتم نه اوس کوه شپږ میاشت بعد بس وظیفې ته لاړم مالي پولیسو له مالي پولیسو بیا بېرته ملي پولیسو ته راغلم دغه پولیسو کې څه کول د اوو کاله ځکه مو خرڅه کړه یو څلوېښت لکه روپۍ وې راسره نغدې هغه ولاړې دغو موادو مواد 500 روپوس کې پیسې د ټولې ورکې دا د سپېره شوی ده ما بدن له 3.5 کیلو اوس شپږ 500 کیلو ته راورسولم زین دولسم می سبق وایله اوس مشایم نه دی پیاد قران شریف هر شی می یاد ووت خمار بس وو سلابم په غاړه او لاړو طالبانو سیمه ته به لاړو پسې البته په ټول طالبانو مش به پکې ساکینو دوه درې انډیوالانه د غسر او وست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشي په غم کې خالی هغه اول دوت سیوي خوشاله بیا ټول سره غم دست نه نشه لري نه خوند لري نه شای لري په کد یو هغه د ځان درد بم پی کراراو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپل لور سره په کور کې ناستوي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خود کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وای ز په هیګم چیز مازوی چا وزلای دی لدې خبرې سره سم منډه کوي او لکوره وزي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیري روانه سو او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو.
ورسوه لالا خو چې څو میاشتې کېږي چې کابل ته تللی دی.
والله کا پرده لري کا پرده لري کا دا دا دا
دا
خورې الله دې د زړه صبر درکړي. دا ستا زوی کریم داد دی، خدای دې وبخي. نه ام خبر پوډری انډی والا نو یو ویل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغه و، ماښام یې په کنډوالا کې شپه وه، یخ وژلی دی.
خدای وسپاره، خدای پاک به یې اجر درکړي.
زه مې څنګه د زوی قاتل روغ پرېږدم؟ وا خلکو، تاسو ولې دومره بې انصافه یاست؟ تاسو په مليانو ملنج وي خدا قاچاق مرانو لاسونه ور بچوي او عزت یې کوي یو ورځ به ستاسو زامن هم زما د سوی په شان ووجل سي.
راجا خورې په دې سړي کې زور نه رسېږي، خدای پاک ته یې پرېږده، خدای به حساب ورسره وکړي.
دا سړی قاتل دی، دا سړی وطن خرابوي، دا سړی زموږ ځوانان را وژني، دا سړی ارام خور او قاچاق بر دی، دا سړی روغ مه پرېږدی په جبرو یې وولی وولی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.